د ډیو ټي وی ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د غزا چارواکي وایي د 13 شپې راهسه د اسرائیل په بمباری کې د وښو نه زیات کسان وژل شوی. اسرائیل وایي د حماس وسلواله ډلې ختمولو لپاره روان عملیات به ډیر وخت واخلي. امریکا سیمه ته نور پوځي سامانونه لیږلي. امریکایي چارواکو په سیمه کې امریکایانو او د امریکا پوځي مرکزونو ته د پام وړ ګواښونو خبرداري ورکړي. د خزو د حقونو په اړه نړیوالې ادارې لخوا راپور کې افغانستان خزو ته د حقونو ورکولو په فهرست کې تر ټولو اخیری درجه ته تللی. د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیز بنچ 13 ورځ د مئی په 9 نیټه د تشدد نه ډکو مظاهرو په لړ کې د نیول شوو ملکی وګړو مقدمې په پوځي عدالتونو کې کېدل غیر قانوني ګام بللې او امر یې کړی دی چې د 9 مئی د ملزمانو مقدمې د عامو عدالتونو ته ولېږل شي. او د اکتوبر 23 ګرد نړۍ کې د پولیو ناروغۍ په ضد ورځ منزل کیږي چې مقصد یې خلکو ته د یادې ناروغۍ په اړه پوهه ورکول دي. قدرمنو اوریدونکو خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه هم اورئ. موږ سره اوسئ. ستړي مشه زه مشفاخو من د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د نهي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس، افغانستان کې نه نیمې او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبرونه او د هغې په اړه باندې راپورونه پلوته. حماس د ګل په ورځ باندې دوه نورې تختولې اسرائیلي مرمنې خوشی کړې دي او په ورته وخت کې په غزا پټۍ باندې د اسرائیلو هوایی بریدونه هم زیات شوي او د اسرائیلو وزیر اعظم نتنیاهو د جګړې د اوږدېدو خبرداري ورکړې. ماسکو له حماس څخه د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د فرانس وزیر اعظم هم دا وخت د اسرائیل په سفر دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په غزا کې د خوراکي توکو اوبو او د درملو سخت کمواله دي او د دې لخوا تر اوسه رسیدلې مرستې کافی نه دي. په دغه د وایس اف امریکا راپورت تاسو زمونږ همکار مجاهد جوار وړاندې کوي.
د حماس لخوا یو راخلاص شوی اسرائیلی میرمن یوچیف لفشتس په تلبیب کې خپل روختون څخه وویل یو ډله خلک د برید پر مهال له کټارې څخه راووختل او هغه یې لزانه سره په موټر سایکل باندې ویوړه.
کله چې زه پورته کړی شم نو زه په ډنډو ووهلې شم. د حماس لخوا د جولاګانو د جال په سیر اوږدو ټنلونو ته بوتلل شم.
نو موړې د نوریت کوپر په نامه لوی بلې نه هاویا کلن مېرمن سره د ګولې د شنبې پورز را خلاص شوې ده. ل دې دواړو سره د هغوی دریاتیا کلن او څلوراتیا کلن مېړونه هم تختول شوی و چې لا تر اوسه نه دي خوشکړای شوی. د روس په ګډون د نړۍ غنو هیوادونو له حماس څخه د تختول شوی او اسرایلیانو د خوشکې دوه غوښتنه کړي.
مونږ وایو چې ټول بندیان باید سم دستي خوشی کړی شي. دا زمونږ کلک دریز دی. لشک پرته چې مونږ له حماس څخه غواړو چې دا بندیان خوشی کړی، مونږ له ټولو لارو چارو کار اخلو چې د شخړې له دواړو غاړو سره اړیکې ونیسو. مونږ نه یو بریالي شوي خو مونږ به دې هڅو ته دوام ورکوو.
حماس د اکتوبر په 9 نیټه په اسرائیل باندې د خپل حیرانوونکي برید پر وخت تر 200 زیات اسرائیلیان لزانه سره تختولي دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. بل پلو اسرائیل په غزا کې د ممکنه ځمکنیو عملیاتو څخه د مخه خپل هوایی بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو ویاند دانیل هجری د خپل دغو عملیاتو په اړه د نهه یسی شنبې پورز وویل:
لمصرایم تفکید مفتاح بسوګیات خطوفیم
مونږ په قوت سره په غزا او اړوند سیمو کې چې حماس پکې د خپل تراګری لپاره مرکزونه جوړ کړي خپل بریدونو ته دوام ورکړي. هغه کسان چې لا تر اوسه د غلطه پاتې دي د خپل خوندیتوب لپاره دی جنوب ته ولاړ شي.
د جګړې له دوام سره په غزا کې د مرګ ژوبل شمیره په چټکۍ سره په زیاتېدو ده او امریکا په سیمه کې د دغې جګړې د پراخېدو ویره ښودلې. په ورته وخت کې د امریکا او برتانیې له مشرانو وروسته د فرانسې لومړی وزیر ایمانویل مکرون هم اسرائیلو ته تللی او د اسرائیلو له لومړي وزیر نتنیاهو سره یې یو ګډه خبرې غونډه کړې. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ګولې د شنبې په ورځ د جګړې د ممکنه اوږدېدو خبرداری ورکړې او ویل چې حماس باید له منځه بوتل شي.
It's important to understand Hamas is committing a double war crime.
دا ډیر مهمه ده چې باید پوه شو چې حماس ډبل جنگي جرمونه تر سره کوي. دا یوازې زمنګ د ملکیانو وجنه او د غوي هدف کول نه دي چې د جګړې ښکار جرمونه دي. دوی د ملکیانو تر شا پټيږي، د خپل ملکیانو تر شا.
د اسرائیلو لخوا د غزې له محاصرې سره د غزې 2.3 میلیونه خلک خوړو او بو او درملو ته سخت اړتیا لري. غزه ته د ملګرو ملتونو لخوا یو څمرست رسیدلې، خو ملګرو ملتونو ویلي چې دوی به د مرستو د ویش چاري ودروي کچيري په مرستو بار شکونو ته تیل ونه رسیږي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگتن دی سی.
په منځنی ختیځ کې د پراخې جګړې اندېښنې مخ په ډېرې دوه دی او امریکا سیمې ته نور پوځي سامانونه لیږي. امریکایي چارواکو په سیمه کې امریکایانو او د امریکا پوځي مرکزونو ته د پام وړ غوښونو خبرداري ورکړي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کړي.
د اسرائیل پوز د غزې په تړانګه خپل هوایی بریدونه زیات کړي او د اسرائیل د ځمکني برید د امکان نړوان دی ټول چمگاون ویجاړ کړي. د پراخې جګړې د پیل دو د یری باوجود د وایټ هاوس د ملي امنیت شورا رابطه کار جان کیربی ویلي په سیمه کې د امریکا په مفاداتو بریدونه زیات شوي.
We know Iran continues to support.
مون پوهیږو چې ایران د حماس او حزب الله ملاتړ ته دوام ورکوي او مون پوهیږو چې ایران دا پیخې لنګ دی ساری پزینو کې سونو کې په واله توګه په دغو بریدونو کې مرسته او د نورو حسول چې په ممکنه توګه د خپل ځان او یا د ایران لپاره د جګړې څخه ګټه پورته کړي. مون پوهیږو چې د ایران هدف دا دی چې دلته د انکار گنجائش وساتي، خو مونږ به دوی ته اجازه ورنکړو چې دا کار وکړي.
د تیر اتوار پر ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د ای بی سی سره په خبرو کې ویلي امریکا په منځ ختیځ کې خپل پوځي موجودیت پراخوي.
لکه څنګه چې تاسو په هغه په دی روسيو کې مونږ په عراق او شام کې د سرتیرو په اډو باندې د راکټو او بي پايلټ الوتکو بریدونه لیدلې دي، مونږ د ممکنه زیاتوالي په اړه اندېښمن یو. په حقیقت کې هغه څه چې مونږ وینو دا زموږ په سرتیرو په ټوله سیمه کې او زموږ په خلکو بریدونو کې د پام وړ زیاتوالي دي او له همدې لامله مونږ به هغه څه کوو چې ضروری وي تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ سرتیری په ښه حالت کې دي او دوی خوندي دي.
Good position. They're protected.
د اکتوبر د ومنټي راهسي چې د فلسطینی وسلواله ډلې حماس لخوا د اسرائیل په سویل باندې بریدونه وشول چې لامل تر 1400 ډیر اسرائیلیان وژل شوی، ولې په غزه د اسرائیلو بریدونو کې لګ تر لګا 15000 فلسطینیان وژل شوی دي. ملګری ملتونه او بشري ډلې په جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه کوي. په دې اړه د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر د ګول پر وسداسي ویلي
اني سیس فایر
هر ډول اوربن به حماس ته دا وړتیا ورکړي چې آرام وکړي او د اسرائیلو پر وړاندې د ترخګرو بریدونو د دوام لپاره چمتو شي.
د اروپאי اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د دوشنبه یا ګول پر وس ویلي چې هغه باور لري چې د ډلې مشران به غزا ته د مرستو ننوتلو لپاره د بشري وقفه غوښتنې ملاتړ وکړي. د غزا تړانګې ته د بشري مرستو رسولو لړۍ دوام لري ځکه چې د د شل نور ټرکونه غزا ته ننوتلي، خو د ډیر وخت لپاره د تیلو نشټوالي د عملیاتو د ودرېدو غواخ کوي.
د حماس او اسرائیل ترمنز د جګړې لامل په امریکا کې يهودان او مسلمانان د ویرولو او د غچ اخستو د پیخو د خطرو لامل په ویره کې دي. د آشنا ټی وی خبريال شیر او ورزنګ نو تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د حماس او اسرائیلو د جګړې له پیل څخه په امریکا کې د مسلمانانو او يهودانو ټولنې د ممکنه غچ اخیستلو څخه په سخت ویل کې دي. دوه غچ اخیستنو ته منسوب لومړنۍ قرباني او شپکلن کوچنۍ فلسطینی مسلمان وو. دغه کوچنۍ د تیر شنبه په ورځ د امریکا د شیکاګو ایالت په ایلونای کې د چاقو په گزارونو سره ووژل شو.
هر هغه مېرمن چې حجاب اغوندي چې کله زموږ جماعت ته د عبادت لپاره راشي موږ یې په اړه اندېښنه لرو. موږ تل د تاوتریخوالي په اړه اندېښمن یو.
لینډا شپیرو وایي چې امریکا کې د یهودانو ترمنځ هم د غچ اخیستنو په اړه ویره موجوده ده. هغه وایي چې د ورجینیا ایالت په شمال کې د یهودانو د عبادت ځای امنیت هم ټینګ شوی دی.
مونږ باید پر یو بل تور ونه لګو او کرکه خبره نه کړو. مونږ باید په یاد وساتو او هر یو ته وریاد کړو چې دا د حماس له لاسه دی.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی وایي چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې د یهودانو پر وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه زیات شوي دي. تیر کال د نورو کلونو په پرتله دغه جرمونه 6% لوړ شوي وو. د مسلمانانو په وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه د پخوا په پرتله کم شوي دي. دغه جرمونه د یو کال په اوږدو کې اوس له 200 کم شوي دي. شنون کی خبرداري ورکوي چې امریکا د باندې د پیښو له امله دغه شمیرې زیاتیږي.
یوه خبره چې له پخوا څخه پرې مونږ پوهیږو هغه دا ده چې له امریکا د باندې چې په کومه پیښه کې کوم امریکایي ووژل شي او یا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ لانجې وشي، په امریکا کې د مسلمانانو او یهودانو پر وړاندې پر کرکه ولاړ جرمونه لوړیږي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا کایر امریکا غږ ته ویلي دي چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ له جګړې وروسته دوی د هغو خلکو د شمیر په اړه چې تر اوسه په نښه شوي اندېښمن دي. د دغه مرکز رئیس وایي چې له غندلو ور اخوا د منځني ختیځ ستونزه باید په بنسټیز ډول حل شي.
Decades we have been talking about
lakalunu rahis mung da taamul paada khabari kaw bade ada chi yawdas nazar chi mung sulais hal ta warasawi khabari kaw
ladi sarasara bi aham da tawtri khwali pe ki ramanstakeegi charwa ki da da dawal pe ko qurbaniyan na dawlati idaro aw ya police ta da pe ki da samdisti rapor war kaw lo ta hasawi gurjang da america ga washington
زرم نردون کو د ډیو ټي وی او ساته خبري خبرونه تنه خپل غزه واشنگتن ډي سي نه غوږی. 13 ورځ چین د منځني ختیځ لپاره خپل استاد عرب اماراتو ته لیږل دی او د چین خارجه چارو وزارت نن ویلي دی چې د دوه ریاستونو په اساس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو بیا پرځ کولو طرفدار دی. په دغه موضوع د سړنې لپاره زمونږ همکار پیر زبر شاه صاحب د وخت استوري کې مسرنا سور تر کله کو پیر صاحب سړي مشه
په خیر علي
پیر صاحب د چین رول د حماس او د اسرائیل ترمنځ په دغه جګړه کې څه دی؟ آیا دا د امریکا چې کومه حسي دي د هغوی سره په څنګ کې دی او کنه د هغوی یو بل سره په دغه کې څه یو خلاف هم راځسته؟
نو چې چین خو که تاسو دا بیان څنګه وویل کنه دوی دا خبره کوي چې دوه ریاستونه لکه ټو سټیټ چې کوم خبره کوي چې یو بس فلسطینی ریاست یو بس اسرائیل ریاست په کار دی چې دا ودینه مخکوم دوی دا خبره کړی و چې فلسطینیانو تخپل ریاست نه ملاویږي نو دی وجنه دا مسله نه حل کیږي. نو یو قسم چین کوشش دا دی چې د اسلامي نړۍ سره ودرېږي او امریکای ک تاسو جای بایدن د صدر بایدن بیان چې تاسو واروي هغه په حماس په خلاف او هغه چې حماس په خلاف کا فرض کوم اسرائیل یا د یوکرين د روس په خلاف مرستهونه کړنو دا تر هرګری دا او دا بزیاتیږي او د امریکای سلامتی لپاره. نو دا سه خاري چې چین یو طرف ته کوشش کوي چې هغه لکه څنګه کوم رولو کته ست یاد دي سعودي او د ایران چې کوم د دوی دا جوړه کړی و نو اوس په چین دا کوشش کوي چې دا رول نورم مضبوط کړي او په داسې موقع باندې چې د مسلمانان هوادونه سودريږي خو سره سره چین دا هم غواړي چې د سیمه کې ډېر بدامنی رانشي غیر استحکامی رانشي ولې چې چین ډېر زیات دلته کاروبار دی دلته نه تیل چې کوم دی هغه ډېر زیات دلته ناراضي نو هغه دا هم نه غواړي چې چین معیشت په یو قسم متاثر شي د شخړې په وجه. خو بهر الفلال دا څه خارې چې څومره هم دا جنگ وګديږي او څومره هم دا جنگ خوريږي نو چین به هم خپل رول زیاتوي او دا څه خارې چې دا به د امریکای په یو قسم دی امریکای د بیانې په مخالف پوي.
په امریکا کې د ډیموکراټیک ګوند حکومت ته د صدر جو بایدن چې کوم بیانونه مخې ته راغلي دي د حماس او د اسرائیل ترمنځ دغه جګړې په اړه باندې نو په کانګرس کې چې کوم نمائندگان ناشتي نو خو ظاهره ده د امریکایي ولس چې پکې مسلمانان او يهوديان له مختلفو نورو مذاهب خلک شامل دي دوی ته څه چیلنجونه شته په امریکا کې؟
جی امریکا کې خو ګوري امریکای پالیسی ته خو زغړ چیلنج دادې په دې باندې امریکای حکومت ایڈمنسٹریشن د بایدن هغه کوي هغه اسرائیل ته لکه ګوري مونګوس او روسي نن باندې خای چې اسرائیل لګیا د تیارې تقریبا شروع دي چې هغه حمله وکي خو امریکا ورته وایي چې دا حمله لګ زمینی حمله چې کوم د پم ځکني دا تاسو لګو زندوي او امریکای کوشش دادې چې اسرائیل چې سهم ریسپانس وي هغه کې سویلین چې کوم عام خلکو وژنه او ژوبله چې کوم د هغه کم نه کم وي خو ورسره ورسره هغه اسرائیل سره هم ډیر کلک ودریږي خو جو بایدن ته بیا دلته انټرنلی یو خبره خدا ده چې الټر ډیموکرات پارټي څنګه تاسو ویل چې هغه هم دلته خلک شته چې هغه وایي چې تاسو خو اسرائیل سره ویلار یی او فلسطینیانو سره ونه درې دی ورسره بیا اسرائیل سره دوی ودریدل خو دلته بیا بل یو چې کوم انټرنلی مسله ده هغه دا هم د چوس کانګرس کې فار ایگزامپل امریکای اعلان کړی دی چې موږ به امداد ورکو اسرائیل ته امداد عرب پور نشو ورکول چې کله پورې کانګرس سپیکر نه وي او سپیکر لا نشته نن هم په ووټینګ په شروع دی نو دا یو مسله دا څه ده چې هغه د امریکای ریسپانس کوم دی په دې کرایسس ته د بوران ته هغه دا څه زندول شي ولې چې دلته کانګرس مفلوج دی یو کیسم سپیکر شته نه د نمائندگانو د هاوس اف ریپرزنټیټیو نو هغه هم امریکای کوم ریسپانس دی هغه زندول شي هغه متاثر کول شي ادروایز پر ایڈمنسټریشن دا پریشر دی چې دوی یو بیلنس وساتي چې اسرائیل خپل دفاع کول شي اسرائیل سره مرسته وکړي خو ورسره ورسره دوی د فلسطینیانو چې کوم اواز دی هغه هم اویتم وکړي دي او حماس د فلسطینیانو نه جدا کی او هغه یو شی ونګړي نو دا یو غټ چیلنج دی دلته په وی په کار کې لګیا دي
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
ډیر مننه
ډیر مننه قدر من اردن کو
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د افغانستان د هرات صوبې ځای خلک او د مرستندوی ادارو کارکونکو وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو زلزلو له امله ماشومان او مېرمنې د سخت ذهني فشار سره مخ دي او د نورو زلزلو د ویری د کورونو په ځای د شین اسمان لاندې ژوند کوي دوی د طالبانو د حکومت او خیریه بنسټونو څخه د نور امداد ترڅنګ د نفسیاتي ناروغو د درملنې لپاره د ډاکټرانو او د داروګانو غوښتنه کوي په دغه اړه باندې نور تفصیل لري خبريال عبدالرزاق د پیښور وړاندې کوي
د افغانستان هرات صوبی اوسیدونکو او په دغه سیمه کې په مرستو رسول بوخت د غیر دولتي خیریه بنسټونو چارواکي وایي چې د پرلپسې زلزلو راتلو وروسته د هرات په متاثر علاقو کې اکثره ماشومان او مېرمنې د ذهني ناروغو سره مخ شوې دي او په بیړنۍ توګه نفسیاتي علاج ته اړتیا لري
من دا زلزلې څومره باندې ډېر با تاثیرونه شې دي موږ اولادونه ډېر به وشي به شولې دي ډېر په چغو بغو په ډېر صحت سره دی نه قرارې ده له موږ اریانې چې دا نو دا کوم چې اوس بل زلزلې کې کوم دا سره قرار کو سره ولاړې کو خواهش مونږه دا کې تا کومه کومه چې موږ سره روانه روانه د فارم مستر ډاکټر راوسته واسته چې دا زموږ مشکلونه حل کړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا ترمخه د 2 او 15 اکتوبر ترمنځ د افغانستان په لوی دي زهرات صوبه کې د شپږ اشاریه درې درجه درې زلزلو په مستقیم ډول د شپږ شپې ته زره نسی وا خلک اغیزمن کړي دي او چا وای تر وسه پورې په زلزله کې سوار لسوا او اتیاتنان چې د نیمای څخه زیاتې خزيدي مړشوي او 2000 چې نیمای خزي او جنکې دي جوبل شوې دي د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په د غزلزلو کې د متاثر شوو تنانو 90% خزي او ماشومان جوړیږي په افغانستان کې د خزو د حقونو فعالان او په هرات کې د زلزله ځپلو سره مرسته کوونکې میرمنې وایي چې روانه میاشت راغلو زلزلو له امله د ماشومانو ترڅنګ د خزو او په خاص توګه د امیدوارو میرمنو ژوند ډیر متاثر شوه دي
هغه خزه چې دوی باردار دي او دوی د خورا مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې د یو طرفه د ایران زندجان ولسوالۍ او دا ولسوالۍ نه د ایران سره هم مرز دي، او اکثرا د دوی نارینه د کار لپاره ایران ته ځي، تګ راتګ لري او کورنۍ سرپرست نه لري. حتی هغه ساحو کې چې کورونه کاملا نه دي تخریب شوي، خلک په خصوص خزه د دې جرأت خزه او ماشومان د دې جرأت نه لري چې دوی بیرته خپل کورو ته لاړ شي.
په افغانستان کې افاتی پی خوتا د رسیدو د چار وزارت تر مخه په هرات صوبه کې د زلزلې متاثرینو ته د مرستو رسولو لپاره کمیټي جوړ کړی شوی او خلکو سره د مرستو لړۍ دوام لري. د وزارت چارواکي وایي د علاج لپاره په سیمه کې ډاکټران او طبي عمله په ځای کړی شوی او د ضرورت مطابق خلکو ته علاج او داروګان ورکول کیږي. عبدالرزاق وایسا په امریکا ډیوا پیښور.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پاکستان حکومت له خوا د اسناد نه لرونکو افغانانو د وېستو د پریکړې ورستو د موسیقي د هنرمندانو سره هم یو اندېښنه پیدا شوې ده. د هنرمندانو د پیښور های کورټ نه خواست کړی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو سره سم پاکستان ته سرپناه اخستو په غرض باندې ورغلي او باید په بشري بنیادونو دی د هنرمندانو د شړلو څخه ډډه وکړي شي. په دغه باندې د یو خبر یال عثمان خان نور تفصیل تاسو د پیښور نه پراپور کوړاندې کوي.
د غخواست نن د اکتوبر په سلی رښتما نیټه په خبر های کورټ کې د هغه یو سل ویخت افغان هنرمندانو د لوري جمع کړي شوی دی. سوک چې د کابل سکوت روستا په خبر او نور خواو شاسي متاره کډوال شوی. تبلغ غون کې فقیر محمد نیازی هم لدغه یو دی، وای ناسم حالات او د معاش تونځي کډوالۍ ته اړکړم
باندې منګل تکه ساچول دی. کچیر ته د پاکستان زړه په مونږ فوکشي، مونږ فنکاران او عجز خلکی خدمتگار خلکی، مونږ نه سیاست پورې کار لرو نه بل پورې کدلته یو دام زمونږ ورونه دي دیم خدمت کو، کلته یو داغوی خدمت کو، نو هلته زمونږ فن بند دی. نو دلته راغلی اوس هم دلته کیسا چولی دی، چې الله دې رحم وکړي دوی زړه کې سراحم وغورځېږي چې مونږ ته یو اسناد یو کاټ یو چی شی راکړي چې دلته پاتې شو هم دلته وګرځي.
د پاکستان حکومت د روان میاشتې اکتوبر په پیل کې ټولو غیر قانوني کډوالو ته د نومبر تر لومبۍ نیټې د وتلو لپاره وخت ورکړیو، او ورسره دا خبرداري هم ورکړیو چې څوک په خپل خوخه ونوزي چارواکي به ونیسي او اوبه شړي. نن د کیس اوریدنې پر مهال د هنري ټولنې مشرانو ویل د افغانستان سره تړاو لرونکو فنکارانو ژوند د خطرو سره مخ دی. دوی ویل د هنرمندانو بیرته افغانستان ته ستنېدل به بدې اغېزې راوړي.
حکومت سلا کړی دا چې را دی واپس شینو پدی کې دغه اغه موسیقاران هم شامل دي چې کم تا اغه ته التا خطر ده او التا په موسیقي باندې پابندي ده. نو پدی و جمع غي کوټ راغلی چې را کم اس کم دغه لیستون نه دغه لیستینګ چې کم شه پدی دغه نه دي دا فنکاران هنرمندان چې دي او باسي پدی وجه چې دی دلته پنار وړي دي د پر چلته پمل کې د سرتا او عزت ته خطر ده.
کیس جمع کون کی وکیل ممتاز احمد خان ویل د کابل سکوت روستا چې کوم هنرمندان په خبر تر استانه شوی دی په هغه کې د زیاتره سره قانوني اسناد نشته. دوی ویل د کډوالو په حق لچ د کډوالو اداري یونیټ سی آر او د پاکستان حکومت په مابین کې کومه لوزنامه شوی په هغه بنیادونه دي د کسانو ته او قتل شي.
خو زمونږ د کیس بنیاد دا دی چې حکومت پاکستان د یونیټ سره یو معاهده کړی و هغه کې د افغانستان حکومت هم فریق و. دغه مطابق کوم افغانان رونو ته چدي هغه د کډوالو هغه سټیټس ورکړی دی اب تر هغه پورې جاری وي تاسو پوښتنه د معاهده جاری ده دغه معاهده جاری کېدو په دوران کې دی هغه په زور باندې واپس لګل نه شي دغه زمونږه کیس مین بنیاد دی
په پاکستان کې د نننه ځینې ادارو ملګرو ملتونو یو شمیر بهرنی هیوادونو له پاکستان نه غوښتلی چې د افغان کډوال دی اونه باسي او دا خبرداري هم ورکړي چې کېدی شي دا کسان افغانستان ته ترستنیدو وروسته له طالبانو د زورونی او ځپل کېدو سره مخ شي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا ای خبر.
په کینوس رسم شوی یوې پښتنې پیغلې عکس چې په ازغن تار باندې تړل شوی دی په کوټه کې په نندارتون کې خودل شوی او دا عکس په ټولنه کې خزو ته د ورپی خستونزو یو انزور ښکارا کوي. د ډیوه خبريال حافظ شیرانی د غزای ته ورغلی دی او راپور یې تیار کړی دی کته ته ستاسو پام راګرځو.
پر کینوس رسم سوی د یو پښتني پیغلی عکس دی چې په یو اغزن تار تړل سوی ده.
مشکلات دا رنګ دی لکه مشته کم روایت تي کم سي رسم رواجونه دي په معاشري کې هغه ډیر سخت دي شونځ د پاره مطلب شته به په فور کې باندې هغه سیده بل ګوډي په خي واده به کې ورښنه راوړنګ دغه غټه ځمداري ده. تعلیم سلو سیاست سلو لیدرشپ تي دا تاغي اجازه نشته دا رنګ مت سمجلش په معاشري کې لکاو شیز دي څنګه غواړي مشته باندې وزو لا پولیټکس کې سوافو هغه ته اجازه نشته د پور طرف نه سپورټ شته لاره قدم نه سیاستي او لیسفتي ډیره
د پاکستان او په خاصه د بلوچستان په سیاست او انتخاباتو کې د شذو د کمی برخي د اخستو او د کمی برخي د اسباب معلومول او د هغوی د حل په موخه په بلوچستان پونتون کوټه کې د آرټ یو ورځنۍ ننداره وسوه چې په کې د صوبې لبیلابیل سیمو څخه تر سل زیاته شذینه او نارینه هنرمندانو په کې خپلې هنري نمونه لګولې وي.
زما د دې عکس مقصد دا دی چې شزي یوازې د پردې او ککور کې د اوسېدو لپاره نه دی پیدا شوی. صنفي برابري هغه د نارینه برابر جوړېدل غواړي. کوم ملک موږ ته د ازادي راکړې ده خو ټولنه نه مني. کچري یو څوک د زده کړو لپاره له کوره وځي نو د هغې په کردار زر خبرې کیږي.
د هنري ننداري تابعیا کوونکی غیر دولتي تنظیم چارواکی وای د شزي له وجوده پرته نړی او د نړی د پرمختګ یون یا سفر نیمګړی دی. وای په پاکستان کې و شزته نخپل انساني حق او نه ازادي ورکول سوی ځکه د پاکستان په سیاست معیشت تعلیم او د ژوند په نورو چارو لارو کې د شزي برخه د نیست برابر ده چې منفي اغیزه په ټولنه کې لیدل کیږي.
نو موږ دغه یو فنکاران یا فنفاران یا آرټیست موږ کوشش کوو چې دغه موږ لزان سره موږ انوالو کوو چې دا مسلې دوی په تخلیقي خپل تخلیقي صلاحیتو په ذریعہ باندې په خپل پینټینګس کې ښکارا کی او دا خلک یوني او یو قسم موږ په دا باندې شعور پیلاو کوو. نو موږ دغه اگزیبیشن پر دا مسلو باندې او د زنانو پر حقوقو پر بشري حقوقو پر سیاسي حقوقو پر جمهوریا حقوقو پر د الیکشن د چن شمیر په حقوقي او خصن په قیادت کې سابق دوی له نارینه سره برابر سي.
د 2023 په سرشمیرنه کې د پاکستان آبادی تر 420 کروڑ زیاته شول سوي چې پکې د شزو آبادی یو کم 50 او د نارینه و آبادی یو 50 فیصد شول سوي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د 2023 کال ریپورت دی چې په تیرو 50 کالو کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیر 1.4 کروڑ زیاتېدو سره د ووټرانو ټوټل شمیر 2.65 کروڑ ته رسیدلی چې پکې د نارینه و ووټرانو شمیر 6.5 کروڑ اته اویا لکه 40,000 او د شزینه و ووټرانو شمیر 15 کروڑ او اویا لکه 6.5 کروڑ ته رسیدلی. له همدې حسابه د شزینه و ووټرانو شمیر تر نارینه و ووټرانو 1.48 کروڑ کم دی. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بلسو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د پاکستان سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ 13 ورځ د مې په 9 نیټه د تشدد ډکو مظاهرو په لړ کې د نیول شو ملکی وګړو مقدمه په پوځي عدالتونو کې کېدل غیر قانوني ګرځولي او امر یې کړی دی چې د 9 مې د ملزمانو مقدمه د عامو اعلی عدالتونو ته ولېګل شي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریاله سادیا قاسم شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کړي.
په خبر کې قانون پوهان د سپریم کورټ بنچ د عامو وګړو فوجي عدالتونو کې قضیه غیر قانوني او د زولو پریکړه عمل د 9 مې پر تشدد پیښو کې ککړو وګړو مقدمو نه علاوه نور هغه وګړو باندې هم واړی څوک فوجي عدالتونو سزا کړی یا فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي. قانون پوهان غوښتنه کوي دغه مقدمه او د دې په حق لا د اپیل اوریدنې دي سیول عدالتونو کې واوریدل شي. د پیښور های کوچ وکیل طارق افغان چې فوجي عدالت نه سزا شوی یو د بشري حقوقو فعال ادریس خټک مقدمه یو پخوانی معاون وکیل پاتې شوی فکر کوي سپریم کورټ د پاکستان آرمی اکټ کوم شکونه غیر آئینی ګرځولي د هغې لاندې ادریس خټک هم سزا شوی ځکه د دې فیصلې د لارې نه یوازې د 9 مې پیښو کې ککړ وګړو نه علاوه نورو عام وګړو ته هم عادلانه محاکمه حق ورکول پکار دي.
منګه وګورونو ادریس خټک هم زمنګ د دې صوبې یو سوشل اکټیویستو د غي خلاف ملټری کورټ فیصله راغلی و او غي قید کړو نو دا غو فیصله هم پدې کې جدین او راضی زکه چې دا غ اپیل په لاهور های کورټ کې پینډینګ دی چې کوم کې دا غ د ملټری ټرایل چې دی چې دا غیر قانوني ډیکلیئر شونه دا غ سزا هم څه اهمیت نه پدې کېږي.
د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په 13 نومبر کال 2019 کې بيدرک شو او بیا کال 2020 د جون په میاشت کې د دفاع وزارت ته هغه حکومتي ولکه کې کېدو پخله کړو او بیا کال 2021 په اخره کې د هغه د فوجي عدالت نه د جاسوسي جرم کې سزا په حق له خبرونه مخې ته راغلی او خو د هغه کورنۍ په خبر های کورټ کې د هغه عام وګړي په حیثیت د هغه سیویلین عدالت کې مقدمه کولو خواست هم وړاندې کړو چې رد شوه. قانون پوهان فکر کوي د سپریم کورټ دغه فیصله عمل درآمد په نورو هغه ټولو مقدمو او فیصلو هم پکار دي چې د عام وګړو خلاف فوجي عدالتونو کړی دي.
فیصله عمل درآمد د دې فیصله امپلیمنټیشن به ضرور په هغه خلکو باندې کیږي بلکې د عین مطابق د قانون مطابق او د عدالت مطابق پکار دي چې کوم خلک په ملټری کورټ کې کومه فیصله دي نو پکار دي چې هغه خلک هم د ملټری کورټ نه دغه فیصله عام عدالتونو ته راشي.
د پاکستان حکومتي وکیل یا د ایڈوکیټ جنرل اف پاکستان منصور عثمان اوان مطبوعاتو ته ویلي وفاقي حکومت باید د سپریم کورټ دغه فیصله پر ضد خواست یا اپیل کوي او دا فیصله چیلنج کوي. حکومت پوهان وایي د سپریم کورټ دغه فیصله به نه یوازې د 9 مې په خصوص تللی یو سل او درې ملزمانو آئینی او قانوني حقوقو تحفظ وکړي پکاده د سپریم کورټ دغه پریکړه د فوجي عدالتونو نه سزا شوی یا دغه عدالتونو ته مخامخ شوی خلکو له هم آئینی او قانوني تحفظ ورکړي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پېښور.
د ډیو ټي وی او ساته خبري خبرونه ته غوږی د احتساب عدالت نه د توشخانی په قضيه کې د ضمانت اخستو او ورستو اسلام آباد های کورټ هم د ایوان فیلډ او الیزیزیا سټیل میلز په قضيو کې د پخوانی وزیر اعظم نو شریف ضمانت د اکتوبر تر شپږم نیټه پورې قضاول دي. د ډیو خبريال ارشد حسین یې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ضمانت غزول وړاندې عدالت د احتساب قامی ادارې نیب د نمائندانه پوښتنه وکړه چې نیب خو به په ضمانت کې د توسیع ورکولو په اړه څه اعتراض نه لري. د نیب پروسیکیوټر د دې په نفي کې جواب ورکړو. په دې موقعه د اسلام آباد های کورټ جج جسټس ګل حسن اورنګزیب د نیب د پروسیکیوټر نه یو ځل بیا پوښتنه وکړه، آیا نیب دا ویل غواړي چې په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې به د بډو رشوتونو تورونه پر ځای وي خو نواز شریف دې پرې خودل شي؟ ولې د نیب نماینده بیا په خپل ځواب کې وویل چې نیب نواز شریف نیول نه غواړي؟
منګه همیش ته د قانون او د عدالت احترام کړی دی. زمونږ لیډر زمونږ جماعت په دې کې پورا پوخ یقین لري، باور لري چې عدلیه آزاد وي نو انصاف ملاویږي. د عمر عطا بندیال او د ثاقب نثار په موجودګۍ کې انصاف ملاوېدل مشکل و، ډېره ګرانه وه.
دا اوریدنې وروستو اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حفاظتي ضمانت کې د اکتوبر د 26 نیټې پورې توسیع وکړه. لدی مخ کې نن د نهې پرز د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر د توشخانی په قضیه کې هم د پخوانی وزیر اعظم د 300,000 روپو د مچلکو په ایواز ضمانت منزور کړو او د قضیه اورونه د بلې میاشتې تر 26 نیټې پورې وځنډوله. د سیاسي او عدالتي چارو خبريالان وای د احتساب د محکمه چلن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره هغه شان نو څنګه چې پخواو
شاید اوس وخت به طے کړلی.
پخوا هم د نواز شریف د اقتدار څخه د لری کولو لپاره د عدالتونو اوګه کارول شوی و. اوس هم په ظاهر د سحکاری چې نواز شریف په واک کې راوستل غواړي او یو ځل بیا د دې لپاره عدالتونه استعمالول کیږي.
د دې ترڅنګ د پنجاب نگران کابینې هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیز یا سټیل ملز په قضیه کې اورول شوې سزا معطل کړې ده او د پنجاب د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر مطبوعاتو ته ویلي چې کابینې دا سزا د فوجداري د قانون 401 ماده لاندې د ترلاسه اختیار په کارولو سره معطل کړې ده.
دا محکم داسې شوې دی او خدای دې نه کی چې بیا وشي. خو بهرحال د نیب پر رویه کې دا تبدیلی چې کوم ده نو دا د نوي سیاسي سيناريو د تصویر ښکاری.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف په کال 2013 کې له هیواد برتانیې ته د علاج لپاره تللی وو او نوموړی د اکتوبر په 28 نیټه هیواد ته په داسې حال کې راستون شوی چې په هیواد کې د انتخاباتو د لیټې ټاکلو خبرې روانې دي. نوموړی د اکتوبر په 28 نیټه په لاهور کې د مینارې پاکستان لاندې یو درنه جلسه هم کړې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلال بوټو زرداری ویل دي چې د ملک تمام سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو لپاره یو شان میدان ورکړی شي. د ویل دي د انتخاباتو زندول د انتخاباتو کولونه انکار دي. بل خواته د پاکستان کارپوهان وایي چې اقتصادي ستونزې د پاکستان او سیاسي په هغه وخت کې ختمې دي شي کله چې انتخابات په خپل وخت باندې وشي. د ډیو خبريالر بیا پیر د دغه نور تفصیل تاسو ته اسلام باندې وړاندې کوي.
د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د سپریم کورټ بار غونډې ته وینا کی تیر ورځ د انتخاباتو کمیشن د سمدستي انتخاباتو تر سره کولو یو ځل بیا خوشتانه وکړم او وی ویل چې الیکشن کمیشن دی د ټاکنو نیټه او پروګرام زر اعلان کړی. د پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي وایي الیکشن د هیواد د سیاسي او اقتصادي ستونزو د هواري یوازنې لار ده.
د یو وخت کې اوس پیپلز پارټي سټینډ پر وخت الیکشن غواړي او الیکټډ باډیز د ملک لپاره غواړي چې کلم الیکټډ باډي الیکټډ حکومت رالو د ملک مشکلاتو کې وکمه راشي. ور سره چې نن کم اقدامات سکیورټي فورسز کوي، عسکري قیادت کوي، زمونږ ډالر لاندې را روان دي، زمونږ د بجلی په مت کې 26 ارب روپې پرونه پورې ریکوري شوې ده. نو کم اقدامات چې کم دي نو هغه به حیثیت یو پاکستانی هغه هم سپورټ کوم، اپریشیټ کوم،
پاکستان الیکشن کمیشن ای سی پی د ستمبر په یوشتمه په یو بیان کې اعلان وکړو چې ټاکنې په وسط جنوري په ورستنې ونی کې ترسره سي، خو په دې اړه نه یو خاص نیټه او نه د انتخاباتو پروګرام تر اوسه اعلان سوی. مسلم لیگ نواز او متحده قومی مومنټ غواړي چې ټاکنې د حلقه بندیو ورسته ترسره سي. البته لوی مخالف ګوند تحریک انصاف د الیکشن کمیشن او نگران حکومت لاړخه د ټاکنو د نیټې ځنډول پر وخت ټاکنو نه کول څخه تیښته بلي. د الیکشن کمیشن وینا ده چې د اساسي قانون تر مخه ټول ټاکنې یوازې ورسته تر هغه ترسره کېدی سي کله چې د ورستنې سرشمیرونو د پایلو تر مخه هلکې بیا جوړې سي. دا پروسه به لږ تر لږ څلور میاشتې وخت اخلي.
زما دغه دا دی چې څومره الیکشن نه کیږي نو آئند به دا کسه سسپینډډ دې وخت هوا مارشل لا ده د 2018 نه مارشل لا ده نو فریش الیکشن فریش مانډیټ پکاره.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ تیر ورځ د مطبوعات سره خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن به ډیر زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دوی دا هم ویلي وو دا نه غواړي چې یو ګوند هم د سیاسي عمل څخه بهر سي. که عدالت په چا بندیز لګولی وو نو بله خبره ده او باید دا خبره ومنل سي. د پاکستان سپریم کورټ د ګل دوشنبه په ورځ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ای سی پی او وفاقي حکومت ته د هغو درخواستونو په اړه نوټس ورکړی چې پکې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلیو له ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې د ننه د انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه سوې ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشین خپل ماشومانو ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې. ډیر مننه.
د اکتوبر سلیرويشتمه نیټه په ټوله نړۍ کې د پولیو ورځ المانځل کیږي. د دې ورځ المانځلو مقصد په ټوله نړۍ کې د پولیو یا د شلې د ناروغتیا د ختمولو لپاره د نړیوالو هڅو ستایل او د پولیو واکسینو د اهمیت په اړه پوهاوی ورکول دي. د ډیوا خبریال صدام حسین خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د اکتوبر سلیرويشتمه نیټه په ټوله نړۍ کې د پولیو ورځ المانځل کیږي. د دې ورځ د مانځلو مقصد په ټوله نړۍ کې د پولیو یا د شلې د ناروغتیا د ختمولو لپاره د نړیوالو هڅو ستایل او د پولیو واکسینو د اهمیت په اړه پوهاوی ورکول دي.
نو پولیو مرض چې دی انتهایی خطرناک دی. تاسو د دې نه د دې پولیو د واکسین نه مخکې هیسټری تاسو وګورئ چې کله 1950 نه واخله تر 1980 پورې چې د دې نه څومره خلک څه تقریبا 3.5 میلیون ماشومان چې دي دا ومړه کېدل.
د پولیو ضد واکسین په لومړي ځل د امریکا جونس ایډوارډ سالک په کال 1950 کې جوړ کړی وو چې بیا په 1950 کې په لوړه کچه کارول شوی وو. د نړۍ ټولو هیوادونو د واکسینو په کارولو سره د وایرسو مخنیوي کې بریالي شوي دي، خو پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس لا هم شته دی.
وایرس په دې وجه موجود دی چې سو پرې موږ ماشوم ته ویکسین نه پرووایډ کړی کنه پورې دا وایرس موجود وي. دا وایرس یو ماشوم نه بل ماشوم ته ټرانسمیټ کیږي تھرو اور او فیکر روټ چورته وای په باندې. نو زمونږ چې چونکی وایرس موجود دی او موږ سره کمیونټی نه انکری ماشومان شته، انکری ماشومان مطلب چې کوم پیرنټس ماشومان ویکسینټ کی نه هغه ماشومان پر ریسک باندې دي.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د کال 1990 راهسه وخت په وخت د پولیو ضد مهمونه ترسره کوي، خو تر اوسه د وایرسو ختمولو کې نه دی بریالي شوی. په پاکستان کې د وایرسو نه ختمېدو علتونو کې د امنیت خراب وزا، په پولیو ټیمونو باندې بریدونه او ډېری خلک چې لا هم د واکسینو د اهمیت په حق لا بی خبره پاتې دي او د اغسلو څخه انکار کوي.
سیکورٹی مسئلے خوشتے کا دا پولیو نہیں عام لیکن حکومت کمپین خدر پر ہو دے پولیو کمپین پختل دغه کی چلی لگیا دے کل کل پکے داسې او درناک واقعا موشی خدا کے باوجود دا کمپین من سر ترسو موچ دا سر تو ورسی
په پاکستان کې د پولیو ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې روان کال یې د پولیو سلور پیخي او سلور 50 ماحولیتی نمونه مثبت تصدیق کړي دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرازی دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بیخي بې ضرره دي. د صحت د نړیوالې ادارې او د قومي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال نه کم ماشومان ته دغه واکسین وکړي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
د بلوچستان سرخار په کوټه کې هم د پولیو د ناروغۍ په مناسبت سره چې کوم نړیواله ورځ منځله شوې ده، هلته یو غونډه په بیوټیمز پونتون کې د روغتیا د بیړنۍ عملیاتو دفتر لوري جوړه کړې شوې وه چې په کې د فرنٹ لاین پولیو کارکونکو هڅې ستایل شوې او هغه ته ستاین لیکونه ورکړل شوې. په دغه غونډه کې د بلوچستان حکومت لوړپوړو حکومتي چارواکو هم ګډون کړي. د ډیوا خبریال عرفی الله مندوخیل دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
آج کے دن میں ان باضابطہ خواتین جو کہ فرنٹ لائن ورکرز
زمانم عبدالباسط تھی کمیونیکیشن آفیسر دا ورځ بنیادی طور د جان صالح برډي ورځ د چاغه اول هغه ریسرچر چې پولیو ویکسین ایجاد کړي دا په مناسبت باندې په ټوله دنیا کې دا ورځ منځل کیږي. د دې ورځ بنیادی مقصد هم دا دی چې دا فرنٹ لائن ورکرز چې څوک د پولیو د مرض خلاف دی پر کورو ګرځي دا غو د درسایي وسی هغه ته موټیویشن ملاوسی او هغه ته سرټیفیکټس ملاوسی هغه ته موټیویشن د خپل فیلډ د پاره د خپل کار د پاره دا غره کم د نن ورځې په مناسبت باندې چونکی موږ په بلوچستان کې په دی آی ټی یونیورسيټي کې دا په کوم حال کې موږ پروګرام جوړ کړو. دا غره کم زموږ د کوټه بلاک شپږ کوټه شین کې لا بلا چمن انکلودینګ مستوم دی دا غره ځای سمج تقریبا د هر ډیسټریکټ سره لس هغه فرنٹ لائن ورکر چې هغه بیسټ پرفارمنس په خپل ډیسټریکټ کې هغه دی په خپل سکرټریا باندې سلیکټ شوی او موږ دلته راوغښتل او هغه چونکی د چیف سکرټری او د سکرټری هالت یو سی کوارډینټر دی بلوچستان بلکہ پاکستان خاتمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسو ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض دی او زمنګ د آئندہ نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی دا او اسلامی نظریاتی کونسل د هغه فتوی توثیق کړی دی چې شرعی طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطره ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطره یقیني کو.
د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنه غو واشنگټن ډی سی نه غوږی په خیبر پختونخوا میدانی سیمو کې د غنو فصل تیار دی او کروندګر د مل پر ځای باندې د خپلو غنو څخه د ګوډي وستو اړخته زیاته ترجیح ورکړي. دغه د مشکل کار انتخاب دی ولی کړي دی ولی د خپلو غنو څخه د ګوډي وستو په حق کې دی خپل فیصله کړی دی یا پریکړې کړې دي. د ډیوا خبریال ملک وقاص ته دوی سره خبرې ترې کړې دي. راځي چې دغه راپور وګورو. د پېښور 400 مردان او ثوابه خو شاسمو په 70 ازمکا د غنی فصل تیار شوه دي او په غاڼو کې ګوړه جوړېدل شروع شوه دي
77 شار غنیم کړلې شل جربا او غاڼه کو به ملي نه ورکو او د ډېرو غریبانو اجتې ګوړې تم کنه او زمونږ هم دلته لکه دومره خرچه پینې راځي او ملي والے هکټ کټې ډېر کوي بیا اسی وشپک سو یا دی او بیا سلور سو مونږ کی
دا زمیدار وای مناسب تخم یې کړلې خو سموده مخ کې شوی غلې فصل زیان من کړي چې ورسره د ګوړې مقدار هم کم شوی
ننم سلور پوروخ کله ریکوري پکې کمارا 77 غنې ریکوري پکې کمارا ریکوري برابر دوتا یو لس پیندل لس را دشتاري
د غنی فصل غاڼې کولو باندې نن سبا د ګرانې لعمل خرچه هم زیاته شوې ده د سل لپاره چې زمیدار د اړتیاونو نه مخکې پیسې اخلي او بیا ګوړه منډه کې خرڅوي
کومنګ زمیدار طبقه مل ته ډیر زیات خوشحالي وي خدلته کې مونږ یو خدا ده چې مونږ یو کمزوري مونږ لا غټ اړتیاون پیسې راکې پوري باندې بچو دارو لره لراکې اجارې لره لراکې فصل سنبالې دول لراکې د بجلی بل لره لراکې نو دا ګوړه مونږ غیله ورکو او وغي بیا مخ کې نور به پاریان لورګي وغي مونږ ته پیسې راکې غني مل خو زمونږ د پاره پدی پیدا
د نور فصلونو پشان د غني فصل هم د موسمي بدلونونو لامل زیانمن کیږي او د سنبالي خرچې پر لا د پاسه دي د سل عمل چې زمیدار د کړهونو سره مخ شوی دي ملک وقاص وایس اف امریکا دیوا مردان
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا هلو زلو لپاره حکومتي ادارې سیګار د راپور تر مخه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدونه پس په هواد کې د جینکو په کم عمرې کې یا په جبري ډول ودونه سیوا شوی په دې اړه د یو خبريال احسان احمد خان نور تفصیل تاسو وړاندې کړي
سیګار د ملګرو ملتونو له کوله په ایکس رسنۍ خپور ریپورت کې ویلي چې د طالبانو په زور واکمنېدو وروسته د دسمبر 2021 کال څخه په دې خوا وخت کې په افغانستان کې نه یوازې د جنکو په کمومرۍ کې د ودونو کچه لوړه شوې بلکې جنکای په جبري توګه هم ودول کیږي په دغه صورتحال نظر لرونکي خبريالا اصلي احمد زئی وای ک هر سوچ په دې موضوع غوونه هم پورته شوې دي خو بیا هم په لری پروتو سیمو کې کورنۍ ځنی مجبورای لوجه خپل اولادونه ودوي
مثلا زموږ مکتبونه هم ته باندې وای دا مثلا لکه پانتونه باندې وای دا ټول وای چې جنې وستون مکتبونه باندې خو په دې ودی دي خدای او دلیل یې چې کورنۍ کې امداد دې اوس مکتب نشته اوس وظیفه نشته کار نشته جنې ته پونجنې باید ولا وړنه ودو خدای دا دلیل دې هم فقر بیکاری وای دې ته هم بی سوادي هم وای دې
د سیګار د رپورټر مخه چې د 2021 کال نه په دې فوموده کې په افغانستان کې 15% جنکای د 13 کلونو نه په کم عمر کې او 18% جنکای 15 کلونو عمر ته د رسیدو وړاندې په جبري ډول واده شوې دي رپورت زیاته کړي د 2021 کال د دسمبر او د 2023 کال د فروری ترمنځ موده کې د جبري ودونو 1500 پیښې سرګندې شوې دي په افغانستان کې چې د کم عمر او په جبري ډول د جنکو د ودونو قضیه وړاندې هم لیدل شوې دي خو د مدني ټولنې فعاله نادیه مومند وای چې افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پر ښځو او نجونو باندې پر ځای شوی محدودیتونو او په خصوصي توګه په تعلیم بندیز هم یو له هغه علتونو څخه دی چې کورنۍ د جنکو په ودولو مجبوره کړې دي
دغه راپورونه چې سیګار نشر کړی دی واقعیا د نخنی وردی او وړاندې هم د دې پټړاو باندې غګونه پورته شوی وو د دې پټړاو باندې خبرې شوی وي د دې تر وړاندې بیا د سرپرست حکومت مشر د دې پر وړاندې یو فرمان صادر کړ چې په هغه فرمان کې لیکلی و چې هیڅوک نشي کولای چې په جبري ډول دی جوني په کم عمرۍ کې واده کی یا جوني په کم عمرۍ کې واده شي خو ولی په زینو پرتو لسوالی کې دغه ستونزه په شدت سره روانه ده په زینو لسوالی کې چې هلته زین نور مشکلات دي لمړنۍ سنتیاو څخه جوني به برخې دي لمړنۍ حق او حقوق تاغوی لاسرسي نه لري کورنۍ مجبوریږي چې دوی په کم عمرۍ کې واده کی
د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشر سویل شاین یاد ریپورتونه رد کړي او وایي کېدل شي چې په لری پروتو سیمو کې دغه د کمومرۍ ودونوي خو دا بیا دغه خلکو خپل ریواج دی چې د پیړو راسي هم داسې کوي
دا
لزر کیلومتر لری ناست وی هغه واقعیتونه نه سرګندوی په افغانستان کې. کاش کې دوی له افغانستان کې درته وای دا واقعیتونه چې کوم موشتون لري موجود دی دغه په اساس باندې راپورونه جوړولای نو بیا به دغه شان نه و لکه دا اوس چې څنګه دي. تو هم دا ده جبري ودونه دلته منه دي د مشترتابو له خوا نه داسې اسلامي نظام ده.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو تنظیمونو او نړیوالې ټولنې په طالبانو د نیوکې کړي چې میرمنې او جنکایې د بنیادي حقوقو بې برخې کړي دي. طالبان د میرمنو په اړه د خپل تګلاري دفاع کوي، وایي د اسلام او د افغان دود دستور سره سم به د جنکو د تعلیم او کار روزګار لپاره حالات برابروي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د اکتوبر په میاشت کې پینک ریبن یا ګلابي پټۍ ځای پر ځای لیدل کیږي. د کمې مقصد چې په خلکو کې د سرطان یا د کینسر ناروغي په اړه باندې پوهه خپرول دي. د پېښور ځنې خزو دغه یو لاریون کړی دی د خلکو د پوهنې په خاطر یا په غرض باندې. د ډیو خبریاله صدیق قاسم شاه او هاشم علي هم ورسره دي. یو راپور په تر کړه ده کته ته ستاسو پام راګرځو.
په خول کې د سینې سرطان ناروغي یا د بریسټ کانسر په هکلا پوها عام کول لا د کالجونو زده کوونکو دا لایون په داسې محل او باسل کېږي چې اوس هم پاکستان کې د شرم نه ډېر خزي او جنکه په دې ناروغي خبر نه کوي.
نا ما خپل چې ته چیک اپ نه لیکړي او نه ماته سم احساس شوی دي او د سي جنې کې وی چې اغه ته غوټه لګیدلې وی د زې باندې او اغه ویلې نشي شرمېږي او اغه تم دا ویل غواړم چې اغه عام ډاکټر لالاړ شي او داغه علاج وکي. اغه بور تخپل وی چې تاسو کمزې ته زه کمزې ته نه زه دې ډاکټر ته مشوره کې دې سره کې نو اغه به بیا ای سر مشوره وکي.
د بریسټ کانسر په حق له پاکستان کې کارکونکو طبي ادارو ترمخه هر کال 3000 نه زیات زنانه د دې مرز ښکار کیږي او سلوي خسر نه سیوا د ناروغۍ نه هر کال مړي شي. خو د دې مرز په حق له معلومات نه ترلاسه کول د سینې سرطان باندې شرم محسوس کول دا پټول او د معاینې لپاره ډاکټر لا نه تلل دا مرس په زنانه کې خوریدو او د دې د لاسه د هغوی مرګونو زیاتېدو وجه جوړه شوه.
چیک اپ څوک نه کوي نن سبا دا دی کنه چې بریسټ کانسر چې دی ډېر زیات سپریډ شوی ډېر زیات پهلاو دی او عام لکه اډوکیټډ خزه ته پته وي بهر چې څوک اډوکیشن لزی یا سکول ته زی کالج ته زی لکه کور کې عام خزه ته یا کلی شو دې سایډون دې ایریاز ته چاته پته نشته چې بریسټ کانسر څه شی دی. چیک اپ کول دی نه کول دی کدی ته سفیر شیم نو دې سوي نه.
خو په پیښور کې یو هسپتال سره د سینې سرطان ناروغي په حق لا پوها عام کول لپاره پر رضاکارانه توګه کارکونکي حسیبه احمد وای میاش په میاش زنانه ته خپل معاینه کول پکار دي ځکه چې د سینې سرطان په وخت تشخیص او په وخت علاج د دې ناروغۍ ښکارخزو او جنکو ژوند بچ کول شي.
ډېر زیات عام دي او نه هوکار یو کس ته خامخا د دې ریسک فیکٹر دي. نو زه غواړم چې دا چې کوم کور کې خزیناستي او ما اوریا دی ایونت نه خبريږي نه ای دا پکار دي چې ایم لګ خپل ځان معاینه چې کوم دې پمیاش ضرور وکي.
د صحت ماهرانو تر مخه د سینې سرطان لپاره پاکستان کې د علاج او معاینې سہولتونو عام کولو سره سره د دې مرض په حق لا کلیوالو علاقو او خاریو کې هم خزو او جنکو کې دا پوها عام کولو ضرورت دی چې د دې خطرناک مرض نه یره کولو یا شرم نه پټولو په ځای په وخت تشخیص ته هغوی ژوند بچ کول شي. کیمرمن هاشم علي سره سعدیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
قدرمنو اردن کو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه کې پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه ته د ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه مرکه او تازه خبرونه تاسو د ډیو په پاڼه وی او ویډیو رادیو ډاٹ کام باندې چلی ری ساته کته شی زمونږ همکاران د نړۍ د ګډ ګډ څخه د معلومات تاسو لپاره راغونډي او د ډیو په پاڼه viewradio.com باندې تاسو ته غدي او تاسو د خبر ساتلو لپاره ټول همکاران هر وخت په خپل هڅو کې او خپل هلو ځلو کې اخته نو خامخه د غوغوري د نړۍ او د سیمې په حالاتو خپل ځان خبرو ساتي د دیوا د ټول ټیم لړخه بل خصوص دا وخت چې موږ سره کم همکاران په ټکنیکی اړخ باندې موجود دي پاری کې پروفیسر کلسون کاکړ او انجنیرانو کې وو راب مکلین او درشان هیلن د هغه له طرفه او زو اشپاخومن ستاسو نخلم اجازه خوش په ولري د لافمان